احمد شبرین پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل ته له پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان د دې پلاوی د خبرو اجنډا روښانه کړه.
یو کلی ته پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولی پسرم کېدی سي وړې وړې موضوعات ایک سوي دي، یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وشي.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دغه مرضی د دغه ولایت تکلیف دي، موږ دغه لرم، دا پایپ دره پکې اچ مریض یم، غوښته دي ما عملیات هم دغه لرم، پښان نه سواله کې دی خو نه دی ګولې، نه دی دوا، نه دی خواریان پاتې.
د اسدی و بریدون کې په پروګرام کې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو او دی تلشي. تر هر څه مخ کې خبرونه لا اجمل انځه.
د طالبانو ویاند وای دوی د هند څخه د ورستۍ ورسیدلې روغتي مرستې هر کله کوي. جرمنی د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې. پاموکلی بشپړو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی له افغانستان د اقتصادي سقوط نه ژغورلې. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویاندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبالې شوې دي. د ویل حکومت دولتي مامورینو ته د درې میاشتو معاشونه ورکړي او په خبره یې ضربه د څلورمې میاشتې هم حواله کړي. نوموړی داسې مهال ورکوي چې ځینې نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال افغانستان کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی. ملګري ملتونه وایي دا مهال د افغانستان شاو خوات څلور ویشت میلیونه وګړي چې د نفوس سباندې نمایي برخه یې ده د خوړو خوندیتوب نه لري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مئید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې شوی چې مشري د ملي اسمبلۍ مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسمبلۍ پر ویبپاڼه په بیان کې راغلی دی چې مئید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسمبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرسته کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شامل دي. د دې مرستې اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په تیر اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړی و. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل پلاوی ښایي د جنوري په 18مه کابل ته ولاړ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. اخواته له هند څخه کابل ته د درملو او روغتیایي وسایلو د یوې جوپې له رسیدلو وروسته د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت د دغې مرستې هرکلی کوي. د هند دا مرسته کابل ته په داسې حال کې رسیږي چې تر دې مخکې د 1502 کرونا ضد واکسینو یوه جوپه هم افغانستان ته استول شوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اتومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلي لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ایم سی راډیو ته وویل چې ده دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې یوه موافقه به وشي او تیرو څو ورځو کې به دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي، خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي بیا خبر نشي کېدی. له ایران سره د نړۍ د پیاوړو ځواکونو په 2015 کال کې اتومي تړون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو درې کاله مخکې له دې تړون نه ووتل او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. اوس واشنگټن هم ویلي چې د جنوري د درېمې نیټې په پیل شوو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایی پا قزاکستان کی اساسی نظم را غلی ده خود ترهگری زد عملیات بلو چو رزانه یو سخت و ناکراری و روسته ایدامه پیدا کردی. ده ناکراری یو ده منزنه اسیا دغه هیواد ارکل چی ده روسیه پا مشری لاسیمهیز پوزی اتلاف چخه پوزیان ورو گوالی. ده ولسمشر دفتر وایی توقایف نن لترهگری سر ده مبارزی ده ملی مرکزی دفتر ده سهارانه غنده مشری وکلا اوی ویل چی روانی حدسی پا بشپل دول ده دولت ده وصلوال و مخالفان د لمنځولو په هدف دي. ویل کېږي چې لا هم د قزاقستان په تر ټولو ستر ښار المتی کې د ښاروالۍ له دفترونو لوخړې په جګېدو دي. د ازادۍ راډیو د قزاقستان د خبریالانو د رپورټونو له مخې تر ټولو سختې شخړې په المتی کې شوې دي او په دې ښار کې لا هم ډېر لږ پولیس تر سترګو کېږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې شاوخوا اویا امنیتي پوستې جوړې کړې، ټولې سیمې تصفیه کړې او امنیت ښه شوی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر اوسه شپږویشت مجرمین د دوی په وینا له منځه وړل شوي دي او تر درې زرو ډېر نیول شوي دي. او جرمني د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د جرمني ډي پي اي اژانس د پنجشنبه په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د یو ځای کېدو په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته ورشي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تېره ورځ ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې د دغه پلاوي مشي به د پاکستان د سر اعظم د ملي امنیت سلاحکار معاهد یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام، سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسخن تار پاړه په وروستیو ناندریو بحثونه وکړي. تفصیل پرې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستاني پلاوي د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د په وینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. ښاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او داشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راپیدا شویو ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکی ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي چې د پورې بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، د تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولې په سر هم کېدای شي وړې وړې موضوعات پېښ شوي دي، د هغو د حل لارو دپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاحکار معید یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ناوخته یو لوړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینې دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یوه مهمه موخه د ډیورنډ پر کرښه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورنډ کرښې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار څلور نوي سلنه بشپړ کړی او دوام ورکوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورنډ کرخه د پیدا شوی مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت سلاحکار معاهد یوسف مشري کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار دا دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. له طالبانو سره د پاکستان روابط شدي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبر ورکوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې له نورو هیوادونو سره هم د طالبانو روابط بهتره شوي دي او د ده په وینا د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوه ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته یې ډیپلوماتان هم استولي دي. امیر خان متقی همداراز وای یو شمیر عربي او سیمه ایزو هیوادونو په کابل کې د خپلو سفارتونو د بیا پرانیستو خبره کړې چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دې حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. امیر خان متقی تیره ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته پیوی جوړ شوې غونډه کې ویلي چې اوس مهال ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمل حالت ته اوښتي. د هغه په وینا یو شمیر هیوادونو د خپلو سفارتونو د بیرته پرانیستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډیرو هیوادو کې چې دموږ سفارتونه دي له هغو سره دموږ راشه درشه له خپلو سفارتو سره نارمل حالت ته رسېدلې ده. هغوی ته هدایات ورکوو، ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټولې لاسته راوړنې دي. اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نیمي ډیپلوماتان ګمارلي دي، رسمي راشه درشه ورسره لرو.
ښاغلی متقیبه اوس مهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپلې چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماتان افغانستان ته تګ راتګ کوي او دا خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پایل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبرې کوي چې له دې وړاندې په زلونو په کابل کې د لاریونونو له لارې د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي وو چې ډیر ځله د طالب عسکرو لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی تر هغې چې طالبان د ټولګډونو حکومت جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې زحمت شي بس تاسو کوربم تخین کې چاري شفیقه یار مختوړي. مارچلا مورچلا مورچلا او وسنی مورسلا د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې وخوندې ده. جن وای چې دا تاریخي ارزښت لري او جن بیا شک لري. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې شي دې مطلب ته ورشو او یا وړاندې دا مطلب له تاسو سره شریک کړو. اوس هم غزنی ته ورسو. په غزنی کې ګڼ دینی عالمان وایي په اوسني بحراني حالت کې د شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. دوی وایي وی خواته ګراني زیاته شوې ده، بلې خواته بیکاري زیاته ده او ژمی د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، دای د غزنی ملکی روختون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خوا ته بوري. قدرت الله وایي ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ورباندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاته کیږي، که کورنۍ ته پیسې لیږم زه به بې درملنې یم.
دغه مرضی ده، دغه تکلیف دي، موږ دغه لرم، دا پایپ دره پکې اچ مریض یم، ما عملیات هم دغه لرم، پیسان نشته، ولاکه دي بې خوا نه دي ګولۍ نه دي دوا نه دي خیواریان پاتې نشته ده. هلته په کور کې مصرف را پسې ده، هغه پنځه روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو. اچ وسلي چې دلته مې پنځه نیم زره معاش ده، هغه هم دوه میاشتې ماس درې میاشتې پاتې ده. اچ دغه مشکل دی، اچ اوس څنګه راوکم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلي، ګرانۍ یو په څلور زیاته سوې او خلک هم بېکاره سوي دي.
خو د غزنی ډیری دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په اوسنی بحراني حالت کې دي د بېوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګرانی او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بېوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر متابعت ته چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاسو خپل منځ کې تعاون کوئ دی خیر په کارو کې او د تقوا په کارو کې، نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې په ټولو سرمایهدارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ بلکې د فقرانو لاس ونیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو، خو په اوسني وخت کې اړتیاوې زیاتې سوې دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوآباد سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دی دغه غږ عملي کړي.
د ژمي د اوسنۍ سړې هوا، غربت او بې وزلۍ په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلانه او شعوراً مکلف دي چې له بې وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له پنځو بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په اوسنی وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم سختې ګرانۍ، بیکاری او د ژمي زیاتې سرزګۍ خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
په غزنی کې یو شمېر دیني عالمانو شتمن هڅولي دي چې له خوارانو سره مرسته وکړي. مشتری دانش معلوله څارنواله چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، د طالبانو له حکومت غواړي چې دې او نورو ښځینه څارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړی وایي له څو میاشتو یې را په دې خوا تنخوا نه ده اخیستې او له بد اقتصادي حالت سره مخامخ ده. د سرخوندیتوب د دې ښځینه څارنوالي بله اندېښنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
مشتری دانش په 1989 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه، خو د پښو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپلې د ماسټرۍ د زده کړو د تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده یې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشرې په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې 10 کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، وایي خپل معلولیت دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزه د افغانستان په اوسني نظام کې شته. معاشونه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړې.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاست کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختاران ولان خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزمنین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو. خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلي و چې د څارنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسي. دغه معلول له څارنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول. هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول څارنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم څارنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
تاسو ل پیغامونو
بلوچستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرستې کېږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډیر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو له لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي هغه خلکو ته چې دغه مرستې ورکول کېږي، دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
السلام علیکم تاسو ته، ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ به یاستئ. زه د اسلامي امارت د مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کومې مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلکو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې دي چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي، دغه کې باید دوی به توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي دا اس غریبو خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا په طالبانو کې هغو خلکو ته مرستې وړې دي اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مشران وټاکي چې و غریب ته دا مرسته ورسیږي، نو د یو بادانو ټول بادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګڼ ثبت شوی پیغامونه هم لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته کړې ده، یعنی د دوی د معاشونو غم یې خوړلی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدوریس ادانوم ګبریوسس د پنجشنبې په ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په همکارۍ توانېدلی چې په افغانستان کې د 15,000 روغتیایي کارکوونکو معاشونه ورکړي. شغلی تیدورو زیاته کړه چې دوی همدارنګه په وروستیو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته په یو اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولی دي. نوموړی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د روغتیایي نظام له پاشل کېدو مخه نیول شوې ده، او دغه هیواد ته په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلي دي. د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هند هم له افغانستان سره یو شمېر د دوا یو شمېر مرسته کړې ده، او طالبانو د دې هرکلی کړی دی. اوس هم غزنی ته مخه کوو. مخکې مو درته وویل چې د غزنی په اړه یو راپور لرو چې د غزنی مارچله مورچله مورچله او اوسنۍ مورسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې یو غونډې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونې تاریخي سیمه ده، او ځینې بیا دا وایي چې دا لرغونې سیمه نه ده او د دې سیمې په لرغونتوب شک کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
مارچله مورچله مورچله اوسنۍ مورسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډې د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کیږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډې ته ولې تاریخي مرسله ویل کیږي په اړه یې خلک بېلابېل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډې ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یوه انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردې اوسېدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
سن شمال دلې ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند چې نه و په غټین کې دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپین ږیرو په وینا سې ده دوی به په غټین کې دلې ماران او دا شیان ډېر و، خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج دین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسله و، بیا له هغه وروسته مورسله سوه، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یادې غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقش نشانې لیدلې دي.
زابیب رحمان د غزنی ولایت اندرو ولسوالۍ د نګلو آمدي کلي اوسېدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل شوي دي، پلاس نه دي جوړې شوي، مشینانو په واسطه شوي دي، ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي، ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډېب کې جوړ شوي دي، مرچل د مرچې په شکل باندې، او دغسې نور هم کار شوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بېلابېل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بېل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوه وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دوراني د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
څلور بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل انڅخار
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې پراتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تیر ورځ ناوخته د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د پاکستان یو لوړ پولیس چارواکي ویلي چې پاکستاني پلاوی د روان جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ورځي د طالبانو حکومت د هند مرستو هرکلی وکړ د طالبانو د حکومت ویان خغلی مجاهد نن په ټویټر لیکلی چې د هند طبي مرستو یو بار نن کابل ته رسیدلی دی په دې کې شپږ تنه دوا او روغتیایي مواد شامل دي هندوستان څو ورځې مخکې هم د کرونا 15 لک ډوزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې وه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړه خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداری ورکړی چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی او د قزاقستان ولسمشر قاسم توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي د تیلو د بیو له لوړېدو راپورته شوو اعتراضونو او ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي ایتلاف څخه پوځیان وروغواړي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زنو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکندې د ولایت خبره کوم د غمپور په سیمه کې سادی ښار کې موږ د کی غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسیو موږ د ډیره خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
ناول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو دا د تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړي وا طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کله کړي او چې ټول خلکو کله کړي نو زم مام کله کړي دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جیک ک شپخانه تم وی ور نو ورته خوره ته وګورې قران ته وګورې دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شو چیر ته وتخته دې دلاته خوره او قران ته وګورې
السلام علیکم زکن راغله ولایت څخه تاسو ته څو خبر سوسو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر زګلا مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنجیږي وسو هم په حاله او په یو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني یو راس پر ورځ ذکر وایي سره ولی دا عمل نو څه قبول دا دیو نو تاسو خواهش کوو چې دا زموږ د اتشکاش پیش کړي او دا څه تفوس وکړي چې آیا ولی دا عمل نو څه قبول ټول دا بدر خلک هیڅ نه لري او راس پر ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چار او چا دې خو غواړو باید چې څه زړه سودا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادی کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خدای خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دس معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی د بیت المال غلا کول او د بې عدالتۍ او د بې کفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل د ولایت څخه جزولي دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جان یې راټول کړی وو اسلامي ملمتونه ورته ویلی چې قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا د دوی دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته مه اچوئ. له کفارو سره دا غوښتنه کوله. ال داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي. مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په سو کښې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوئ. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کښې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د هوایي میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې معلی محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کښې وظیفه لري پورته شوی وي. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضې کړي دي. په اړه هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم. نن مې نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله او ارزو ده چې مکتبونه ایله کړي. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کښې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل. نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول. پرداده دي چې په مکتب کښې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي. اوس حیوانان مرداري پس کښې پرته ده. حیوانان وځي نیمه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې دلته مکتبونه ایله شي او که نر وي او که ښځینه مکتبونه یې باید ایله شي. او د نړیوالو سره مو دا خواهش دي چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دوی مکتبونه ایله نه کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو. بیرنګه بیرغ موږ غواړو. موږ سپین بیرغ نه غواړو. موږ دلته خپل پخوانی بیرنګه بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د سوو کلو تاریخ لري. او دا سپین بیرغ چې دی موږ دا څو ورځې پېښ یا مو لیدلی دي یا پېژني. نو هیله او ارزو مې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام حاجي سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کښې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام وو. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نام وو. سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نام وو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې. بډي ګډان مو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناست یې. دغه سیاست نه بلک تېر شو. عاجزي او کمیني به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روښاني پرېږده. همده وصیت یې بس دی که پوهېږي په دې که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله برسېږي په دې.
السلام علیکم زما محترم مشران ته د هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلق هغه متکبر خلق چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید د لرې شي صحنی نه.
السلام علیکم زه محمدین د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټول رسنۍ بس لدې نه بغیر چې پلانکای دې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې د یو کور 20 نفر هم نیسي، له یو کور 20 نفر هم نیسي، یو کور 15 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو. دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، ما د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېڅ له ما سره کومک نه وکړه. 4 لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې مخته نه ده پاتې، مجبورې وو که هغه دولت هم وسیطه وسیطه بازي وکړه. دغه اوس دیمه سیطه بازي ده سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې، طالب ولاړې په خوندغ سره کشهیي ده ښځو څه کاک لري خدای کې کار راکړي موږ درځو دغه راغلی یو چې خپل خپلوان نیسي هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي، آزادی رادیو تستاسو لراغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبدالهادی والفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی او زیسه خاص د آزادی رادیو سره په تماس کې. آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د آزادی سوي پیسي چې وسی یو 380 میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو 380 میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې. دبليو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د دبليو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 50 کسو وجبو تلویزي. پروس کال دبليو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاتې ده. دوه ګونی وړې ورکړې دي، یو ګونی لا پاتې ده. هغه لا اندر وسط په دسلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څرګې ورسیږي دا یو 380 میلیونه ډالر چې دي دا دی و دبليو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانان د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلی مشران دي وټاکل شي، ورې کول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې دبليو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مر پراډی کني ولې دراست روغ ننګرهار چې خلک ډیر په مشکل دی نه پوهیږي ته په اول انداز موږ په ساحه کې څه ګوري یا څه څنګه له فرض کوي.
هزارې رادیو ټول کارکونکو ورځونو ته سلام.
بعد سلامه زه یو تېر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګواښوندې لاسه نشم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت چې کوم زخمیان او معیبین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم، په ډېر بد حالات کې یم. ځان ته نشم کولی ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته داوی پای خدای وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرڅون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. و سلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې